درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی وو، په ګډه اعلامیه کې د یو باثبات او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی وو. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستی و. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوې ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړنی سفر وی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړی دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 25 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خنډیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو وار بیا انټرنیټ په ځینو ځایونو کې پرچار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطاعت دا دی چې په دې وروستیو کې د داعش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیب لوبغاړی او روزونکی دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږکال د مڼو حاصل شو خو بازار خراب.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدمتونو کې ستونزه رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
هو وای فای کار نه کوي، له ماښام راهیسې داسې دی. معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطعه وي.
معلوم نه دی چې تا څه وخت قطعه بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و، خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهار نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغې وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم، زندگی
ټول اندېښمن یو، ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ور سره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو، چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندېدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمو د مخکې د لسو څخه په ډېرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو، له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او حساب ورکونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که ویې کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وښیي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په اومه دایره شو. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یوه اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنې سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې، په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت ته ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی، خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکې څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه، ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو بار بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړې وي.
دا خبرداري په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړی چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي، خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د کوربا روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته ده چې شپږمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2018 ډسمبر کې پیل شو، که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و، خو په وروستیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یولس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دی. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو بندېدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغلي. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 13 مرکزونو د تړلو له امله له 1,000 ډیر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې ته له لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو له مخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د غوزینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي، دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه کبار راټولي او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره مخ شو، د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هېواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بانډوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي تر څو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لاري خلاصي شوي دي. نور حال د نجيب الله الوخيل پر راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس دپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مړو حاصلات چې دي سږ کال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال یې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي او خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته دسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي او سې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سې دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بستلی ده یغومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ هسې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن ذبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکاري مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلی دي.
مہاجرین ٹیم وہ بحران کے باعث مربی
افغانستان
افغانستان کے پرتو دغه تحول سره ورزش ضرب صفر سو دا ملامتی دے نشتون دی بودجه دے خراب اقتصاد دے افغانستان دے غیل پار نتا بند مسلای با دے خپل زون لپار سیسون و قربانیان دے ورزش لپار ورکری دے غیل قربانیان برتر لاسر اولن لپار او دے خزون برابر او دے ورزش دے دم ورکول لپار مجبور سړی هجرت وکړي. نو زه په ډېر یو ښه پلان سره او یو ډېر ښه ترتیب سره زه اوس مالدیف کې یم او دلته کوچ یم.
څومره مدت کېږي ستاسو افغانستان نه راوتلی یئ؟ کله افغانستان کې وای هلته مو کله سپورت کوه اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کړي او بیا وروسته دا هم راته ووایي چې مالدیف ته آیا کومه ځانګړې پروسا وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلې نیمایي لوبغاړي دي مونږ لاړل په قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته. هلته یو اوس کاریګري کوي یو بل کې چې هر چا ته وایي چې زه یو ملي ټیمان بلر یم او زه یو نماینده وم د افغانستان. ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته یو هر بلر وایي که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګرچه ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د دې تحول راغی زه پوه شوم چې نور سطحه دې ورزشکار باندې ماته کومه سهمیه نه راکول کېږي په دې خاطر چې کوم سفر نه یې. د یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار د هغې سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه بیبیګیري ته چې د لغمان کښې کوچنګ ور بیګیري مې وکړه. دا مالدیف نه وی او نه وی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سکلو په عمان کښې. نو ما یو اپلای وکړه وی ویلې زمونږ څه ته وخت بعد تاسو ته یو لینک درلیږو. نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له ما نه هم ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې سات ته یې رسول غواړم. دوی د برنامه د ما خوښه شوله. اول شارت لیست شولم، شارت لیست نه بعد په درېو نفرو کښې راغلم. په درېو نفرو کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه کښې ویزه وه کښې ټکټ وکړو هر شی براله وایي دې ټول شانه ده. حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پروازو له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځېده په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستان وځي. نو دا ډېر بد شرایط وه. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر ګزاره یم. خدای دې افغانستان دې چې ته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم. د ما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده؟
دولت نه مې دا هیله ده، دا مې خواهش ده. په حیث د یو ورزشکار چې اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر شي او پردیو ته خدمت وکړي، نو هیله مې دا ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف چې زه دلته مربي نیولی یم، تاسو د یو بل مملکت ده که چېرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت او ورزش مخ ته لاړ شي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایی تحقیقاتی اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوید. شمار از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان میگویند که وای فای منازلشان و همچنین شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل را پیدا نکردن. در ادامه برنامه جزئیات بیشتر را بشنوید. برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام محدود شده. آنان افزودند که از عصر روز گذشته بدون استفاده از فیلتر شکن یا وی پی ان نمی توانند به شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن شبکه های اینستاگرام و اسنپ چت خود نیستند. حکومت طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفته. با این حال پیش از این به مدت 2 روز اینترنت در سراسر افغانستان قطع بود و به تازگی نیز در ولایت کندهار اینترنت شبکه فایبر نوری با اختلال مواجه شده. نمایندگان 10 کشور که در 7مین دور نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان شرکت کرده بودند، در یک بیانیه مشترک از افغانستان با ثبات و مستقل حمایت کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند. این نشست روز گذشته در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده بودند. نمایندگان بلاروس نیز به عنوان مهمان حضور داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم برای نخستین بار در این نشست شرکت کرده بود. جورابیک میرزا محمدوف وزیر انرژی ازبکستان اعلام کرده که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جستجو و تولید منابع نفتی را از حکومت طالبان به دست آورده. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان و در این سخنان را در گفتگو با تلویزیون دولتی ازبکستان بیان کرده. با گفته میرزا محمدوف، مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه دادند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل افغانستان آغاز کنند و افزوده که این پروژه از نیمه ماه سپتامبر بر اساس یک قرارداد 25 ساله در حوزه گازی توتی میدان در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایرکام آغاز شده. رسانه های هندی گزارش دادند که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت. روزنامه هندو روز گذشته به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داده که متقی روز پنجشنبه یعنی فردا برای یک سفر 5 روزه وارد هند می شود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان است. متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای او را ممنوع کرده بود، پس از راهی شدن در حال به هند می رود که کمیته تحریم های شورای امنیت به طور موقت برای او مجوز سفر صادر کرده. دولت سوریه با نیروهای کرد آتش بس گسترده را اعلام کرده. این آتش بس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه با مظلوم عبدی قوماندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شده. این دیدار پس از درگیری های خونین در شمال در شهر شمالی حلب صورت گرفته. مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، درخواست‌های کردها را برای تشکیل یک حکومت غیر متمرکز و به دست آوردن خودمختاری بیشتر رد کرده. این مسئله موجب افزایش تنش‌ها با اداره خودگردان کردها در شمال شرق سوریه شد و اختلافات دو طرف اجرای توافق 10 مارس را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیر نظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود به تعویق انداخت. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در رقابت‌های 50 را آغاز می‌کنند. این بازی عصر امروز در ورزشگاه شیخ زاید دبی ساعت 4:30 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. دومین بازی سلسله مسابقات در 11 اکتبر و سومین هم در 14 اکتبر انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. اکنون هم فهرست داشته های این برنامه. برخی از منابع مردمی در کندهار میگویند که اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده، اما همزمان هم یک باشنده هرات میگوید که نگران قطع دوباره اینترنت در سراسر افغانستان است.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده.
برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری روبروست. همزمان یک فرد نیازمند در افغانستان میگوید:
دو بچه ما 3 ساله و 1.5 ساله است. سوء تغذیه شده، آب بدنش کم شده، همینطور میشه، این غذا نمیرسه برش.
در کنار مطالب دیگر در این برنامه از جهان هم خواهیم گفت که دونالد ترامپ گفته که فرصت دستیابی به صلح فراتر از غزه در شرق میانه وجود دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 16 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برخی از ساکنان کندهار میگوین که از شام دیروز سه‌شنبه اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان به رادیو آزادی گفتن که بسیاری از خانه ها و شرکت ها دیگر دسترسی به وای فای ندارن. دلیل توقف خدمات اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار تاکنون مشخص نشده. اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان هم در مورد علت اختلال ابراز نظر نکردن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دفکتوی که در افغانستان حاکم هستند روی بعضی شبکه های اجتماعی محدودیت وضع کردن و متاسفانه مردم دیگر
البته به دلیل مشکل تکنیکی گزارش دیگر پلی شد، اما اکنون هم بشنوید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری از شام روز گذشته قطع شده.
شماری از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام سه‌شنبه 7 اکتبر اینترنت فایبر نوری در این شهر با اختلال جدی روبرو شده است. آنان میگویند که وای فای منازل و شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل روشن نیست. یک باشنده شهر کندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که اینترنت وای فای شرکت تجارتیش قطع شده است.
بله، قطع است. وای پا کار نمیکنه. بعد از شام قطع است.
معلوم نیست که تا چه وقت قطع باشه.
پیش از این اینترنت فایبر نوری در ولایت کندوز نیز روز دوشنبه قطع شده بود، اما روز سه‌شنبه دوباره وصل شد. این در حالی است که هفته گذشته حکومت طالبان برای 48 ساعت اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. بهار نیل، یک باشنده شهر هرات، به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار نگران است که قطع اینترنت در سراسر افغانستان دوباره تکرار نشود.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده، با بالاخره با روش‌های مختلف فعلا دخترها تلاش میکنن که درس بخونن آنلاین. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن و خیلی به اونها سخت و مشقت بار میشه این وضعیت. انشالله که این روز شاهد نباشیم و انشالله که جلو از این کار گرفته بشه.
اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان تا کنون در مورد علت این اختلال ها ابراز نظر نکردند. حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. از جمله سازمان عفو بین الملل قطع اینترنت در افغانستان را اقدام نسنجیده و در تضاد با معیارهای بین المللی و دارای پیامدهای ناگوار بر زندگی مردم خواند. شماری از افغان ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابرات گفتند که در 2 روز قطع اینترنت کار، آموزش آنلاین و کارهای تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد. گفتنی است که حکومت طالبان بیشتر از 1 ماه قبل اینترنت وای فای را در بیش از 10 ولایت به گونه تدریجی قطع کرد و سپس خدمات تمامی شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی را در افغانستان برای 2 روز متوقف ساخت. برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. مقام‌های طالبان تا هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیش از این به رادیو آزادی گفت که محرومسازی مردم از دسترسی به اینترنت راه را برای پنهانکاری، نقض حقوق بشر و سرکوب صدای شهروندان باز می کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می توانند با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل و ایجاد چهارچوب‌های نظارتی پاسخگویی بین المللی تضمین کنند که طالبان دوباره دست به چنین اقدامات نزنند و در صورت وقوع مسئولان آن مجبور به پاسخگویی شوند.
گزارش را شنیدید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری با اختلال روبرو شده و همچنان برخی از شهروندان نگران قطع سراسری اینترنت در افغانستان هستند. همزمان برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان برای ما گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اسنپ چت محدود شده. البته برخی از کاربران در کامنت‌های ما در فیسبوک برای ما گفتند که حتی فیسبوک هم دسترسیش در افغانستان در برخی از ولایات محدود شده. اما ما پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، و ازش پرسیدم که در وضعیتی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان محدود میشه و امکان محدود شدن بیشترش وجود داشته باشه، چگونه کاربران در داخل افغانستان میتونن به رسانه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنن و از رسانه‌های اجتماعیشان استفاده کنن؟
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دفکتوی که در افغانستان حاکم هستند روی بعضی شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کردن و متاسفانه مردم دیگر نمیتونن که بعضی شبکه‌های اجتماعی را دیگر درش دسترسی داشته باشند. به همین خاطر بهترین راه دسترسی پیدا کردن است که از فیلتر شکن‌ها یا وی پی ان ها استفاده کنند. در قسمت وی پی ان ها قطعاً بعضی وی پی ان ها هست که خریداری میشه یا به صورت ماهوار یا سالانه مقدار پول بدین که وقتی کورو میخرین امن‌تر هست. ولی بعضی وی پی ان ها هستن که شاید به خوبی یک رایگان هستن، ولی شاید به خوبی وی پی ان هایی که خریداری میشه کار ندن. اما فعلا به خاطری که فکر نمیکنم طالبان به صورت تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده باشن، احتمالاً حتی وی پی ان های فری یا رایگان هم کار بدن.
بسیار تشکر آقای حسینی. اما وی پی ان و یا فیلتر شکن چی هست و چگونه کار میکنه که ما میتونیم که با استفاده از آن به رسانه های اجتماعی که محدود شده دسترسی پیدا کنیم؟
فیلتر شکن یا ورچوال پرایوت نتورک یا وی پی ان که میگیم معمولا در افغانستان بیشتر به نام وی پی ان مشهور است، در واقع یک ابزار تکنولوژیک است که در صورتی که وقتی کشورها یا دولت‌ها میان اینترنت را دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود می‌سازند، بر شما کمک می‌کنه که اینترنت آزاد وصل شوین و از طریق آزاد بتوانید در تمام سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها دسترسی داشته باشید. در قسمتی که چطور کار میکنه، اگر ما بخوایم خیلی ساده توضیح بدم، فیلتر چکن ها کمک میکنه که بر شما در واقع یک تونل مجازی میسازه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شما لحظه که در اینترنت وصل میشین، اول قبل از اینکه سایتی رو باز کنین، شما را با یک سرور دیگه در یک کشور دیگه وصل میسازن. و معمولا وقتی ما در اینترنت وصل میشیم، از خود یک آی پی آدرس داریم یا یک شناسه یا یک شناسنامه داریم که از طریق از مردم میتونن پیگیری کنن. و فیلتر شکن ها یا همی وی پی ان ها از طریق تونلی که ساخته ای آی پی آدرس ما رو تغییر میده با آی پی آدرس از یک کشور غیر مثلا افغانستان. به او خاطر شما میتونین که از طریق از او بسیار بر راحتی باز دسترسی داشته باشید در کل سایت های اپلیکیشن ها. و ای که چطور کار میکنه، ای امو تخنیکیش بود به زبان ساده و برای مردم کافی است که او فیلتر شکن در کمپیوترشان یا در موبایلشان نصب کنن و او دکمهش را بزنن، کشور مورد علاقه خود را انتخاب کنن و از او طریق بتونن که دسترسی داشته باشن در اینترنت آزاد.
کدام فیلتر شکن ها در حال حاضر میتونه مناسب باشه برای کاربران در افغانستان و چطور این فیلتر شکن ها را در تلفن های خود مردم نصب کنند؟
در قسمت وی پی ان ها، خب سایفون، ویندسکرایب، اینا رو مثلا مردم میتونه استفاده کنه یا میتونن از وی پروتون استفاده کنن. این وی پی ان هایی هست که به آسانی میتونن پیدا کنن، یا اگر از جستجوگر گوگل کروم استفاده میکنن، از اکستنشن وی پی ان اکستنشن تونل بیر میتونن استفاده کنن. تونل بیر در ماه 2 GB رایگان میده، ولی بیشتر از او باید پول پرداخت کنن. یکی از وی پی ان های خیلی خوب هست، میتونن از اینا استفاده کنن. کافی است در موبایل یا در لپتاپ خود وصل کنن، قبل از اینکه بخواین سایت رو باز کنن از طریق وی پی ان کانکت کنن. بعد از اینکه وی پی ان شون کانکت شد، میتونن که در هر شبکه اجتماعی یا سایت هایی که علاقه دارن یا نیاز دارن دسترسی داشته باشن.
گفتگوی را شنیدید با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، در مورد این که با محدود شدن رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ما چگونه میتونیم که با استفاده از فیلتر شکن بتونیم به این رسانه‌ها دسترسی پیدا کنیم.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و احتمال واقعی برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد. این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله 7 اکتبر با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید در کنار مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، به خبرنگاران گفت که ما به دستیابی به توافق در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید. او افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیو ویتکوف، نماینده ویژه آقای ترامپ، و جورج کوشنر، داماد و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا، در این روند نقش دارد. دونالد ترامپ گفته که احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر می کنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است و ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ و توافق برسند، ایالات متحده هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرف ها به مفاد توافق پایبند بمانند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. شامگاه سه‌شنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن صدر اعظم این کشور از امروز یعنی چهارشنبه به روند مذاکرات جاری در مصر میپیوندد. وزارت خارجه قطر در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده که مشارکت شیخ محمد در این نشست ها در مرحله حساس از مذاکرات صورت میگیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافق که به جنگ فاجعه بار در نوار غزه پایان دهد تایید میکند. از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است خبر داده که هیئت از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر می رود تا در مذاکرات شرکت کند. فوزی برهام از اعضای ارشد حماس گفت که هر توافق باید پایان جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند، شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته. اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است، درخواستی که این گروه قاطعانه رد می کند. برهام افزوده که حماس خواهان آتش بس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامعه غزه تحت نظارت یک نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی است. از سوی دیگر خبرگزاری جرمنی شامگاه سه‌شنبه با نقل از یک منبع مصری اعلام کرده که روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حال پایان می‌رسد که طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوس رخ نداده.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه کودکان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در این کشور با این بحران افزوده. با این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت هم در با ما صحبت کردند که در این گزارش میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوی تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان با سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهم در این امر است. به اساس ارزیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده ناحیه 22 شهر کابل با رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
ما کار است ما کس باش 15 نفر فامیل داریم اون دو پای موقت است. میخواستم که برم یک گرده خود بفروشم یک دار برای خود روان کنم دوست که خود یک کمانان پیدا کنم با مریضیش رسیدگی کنم با نانش رسیدگی کنم با مشکلاتش رسیدگی کنم سرگزم پرشان کردیم که کجا فروخته میشه میره مهدرسش همه افتیم.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه‌ام زیر سن دارم کار میکنم بیچاره، یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگه 12 ساله است و کباب جمع میکنه روز هفته در با 50 با 100 در با مگم بسیار مجبوری است. دو بچه‌ام 3 ساله است و یک 5 ساله است، سه تقاضا شده، آب بدنش کم شده، امیتوم همیشه این غذا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شما میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای ما در شماره واتساپ ما که 0420420072381111 هست بفرستین، خصوصا در مورد این که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان گفتن که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، سناپ‌چت و فیسبوک محدود شده. شما هم تجربه تان را در قالب پیام صوتی برای ما بر شماره واتساپ ما بفرستین، ما در جریان برنامه های ما امروز نشر خواهیم کرد. اکنون هم گفتگوی را بشنوین که ذبیح الله اسلامیار، یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان، به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال در ولایت لغمان هم بود، میگوید که او در میان متقاضیان بسیار از کشورهای آسیایی در رقابت آزاد این پست برگزیده شده. جزئیات بیشتر در این گفتگو دنبال کنین.
ما تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش سایلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایس مربی هندبال سایلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خو هدفم این بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه به خاطر پیشرفت ورزشکارا. اولا تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نذاشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت به این کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبال بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف هم آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمده ایم، از کابل میشه اینجا آمده و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم بگیر.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا هست تا ای که اونا پیشرفت داشته باشن در اشتاهای خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه با باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن. و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی واضحه که افغانستان بدون اسپانسرای که خارجی داشته باشه هر رشته باشه نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت در ورزش افغانستان به خصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتبال وجود نداره.
شما چقدر آرزو دارین که الی که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل در افغانستان چیست؟
ما آرزوی ما این است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفاً دست ورزشکارتان بگیرید. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستن بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیز بنام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اصری که معانه یک از ارفانی است. معانه یک از اروپا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 و با 16 مقاد برش میدادن که با همون او قدر مشکلات از امتیازات مادی هیچ نمه مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا